پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
دا شیبه په افغانستان کې د غرمه 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د خبرونه ته مو هرکلی کوم. په سر کې هم تو خبرونه، په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن پرون په بروکسل کې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وکتل. د لدې کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره بیا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د کونړ ولایت په مرکز اسان آباد کې د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. دا چاودنه نن سهار څه کم 9 بجې شوې ده. مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د کونړ د امنیه قمندانۍ یو افسر چې د نوم له ښودلو او د ږغ له ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل سهار 9:45 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نښلول شوی ماین چاودلی او یو شمېر کسانو ته مرژوبله اړولې ده. له کندوز څخه هم یو خبر وایي چې د دغه ولایت په مرکز کندوز ښار کې چاودنه شوې، خو تر دې دمه د مرژوبلو کره شمېر نه دی څرګند. د کندوز د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبیدالله عابدي پیش تاییدوي خو وایي چې په نتیجه کې چاته مرژوبله نه ده اوښتې. ځینو شاهدانو ویلي دي چې د پیښې له امله مرژوبله پیښه شوې ده. د دې برید مسؤلیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ په لانجه کې درې تنه مړه شوي دي. دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویندوی آغا ولی قریشی ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د چارچینو ولسوالۍ په تاګاب سیمه کې تیره ورځ هغه مهال وشوه چې درې ورځې وړاندې یوې خوا د بلې درې تنه لومړی وتښتول او بیا یې وغوښل. تمدن نن له افغانستان د حج فریضه ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وای د حجانو د لومړی ډلې الوتکه به نن د کابل له هوایي ډګره والوسی. که هم سشکال د حج پروسه د لوړ لګښت له امله تر نیوکو لاندې ده، خو بیا هم له افغانستانه 15,502 کسان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت وای ایران د اتمي وسلې جوړولو ته نږدې شوی دی. د پرون له ټلیګراف رسپانې سره په خبرو کې وویل کله ویدیز د ایران په وړاندې ونه دریشي دا هیواد به ژر اتمي وسله جوړ کړي. د له هیوادونو وغوښتل چې پر ایران فشار راوړي چې اتمي وسله جوړ نه کړي. او د چین د بهرنیو چارو وزیر وای له امریکا سره د چین اړیکې په حساس پړاو کې دي. وی فینګ هه نن یک شنبه وویل د واشنگتن او پیکینګ ترمنځ د اړیکو شکېدل امریکا سره تړاو لري، ځکه چې د دواړو خواو ترمنځ په اړیکو کې حساس پړاو راغلی دی. د چې د سنگاپور په امنیتي غونډه کې خبرې کولې دا خبره تکرار کړه چې هیواد د سولې او ثبات هڅه کوي او یرغلي هدفونه نه لري. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر او بجو په منځنۍ سپه 12:00 اورید. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ز اسمت ساروان وړاندې کوم. وړاندې به اورید. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې استازي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه وښوده. نن د افغانستان په څو سیمو کې چاودنې شوې.
زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر انجر باندې، او داسې یو غټ اواز وشو چې زه په خپل ځان باندې پوه نه شوم.
په خوست کې د دوو خواوو اوږده دښمني په دوستۍ بدله شوه.
دغه شپږ کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه، په دغه کې خونړۍ جنگونه وشول.
موټر چلوونکي او مسافر د جلال آباد تور خملاري د بشپړېدو غوښتنه کوي.
دوه ګاډي په یو روډ باندې روانې، که دا جوړ شي او څو ګاډي په دې لاس کې سمو پیغه لاس کې نه لاس.
په مخدر او موادو دروژو کسانو شمیر په زیاتېدو دی.
کرار بده د سره د ورځې یو اواز کولی او لاړ دوار دا تک کار کې چې زه پاخته یم.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د مطالب لوستلئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی په دې هیواد کې د بشري حقونو لپاره د طالبانو د همغږۍ پر تګلارې اندېښنه شي. توماس نیکلسن پرون شنبه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل: طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو او لږکیو د حقونو او د سیاسي ګډون په برخه کې د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بشري وضعیت د سمولو او د ټولو اتباعو ترڅنګ د ښځو او نجونو او همداراز لږکیو حقونو ته ژمن دي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن چې پرون شنبه د بلجیم په پلازمینا بروکسل کې د دغه ټولنې د غړو هیوادونو د استازو د ناستې کوربه و او په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه بحثونه کړي. تر ناستې وروسته یې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ناسته کې د بشري حقونو د خرابېدونکو وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، انجونو او توکمیزو ډلو په اړه اندېښنې، همدارنګه د سیاسي ښکېلتیا نشتوالی او له افغان ولس سره د خپلو ژمنو سره سم د یوې تګلارې په پلي ولو کې د طالبانو پاتې راتلو باندې بحث سوای دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې مخکې ښاغلي مجاهد د جون په درېیمه ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې دوی د ټولو نورو وګړو په ګډون د ښځو او نجونو او د غشان د لږکیو حقونو ته ژمن دي او نړیوال دی په دې اړه اندېښنې نه کوي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل سوي، ښځې له دندو راګرځول سوي او د دوی په واکمنۍ کې هم د تېر جمهوري حکومت په شان د شیعهګانو عبادت ځایونه، ښوونځي او عامه ځایونه د داعش ډلې تر بریدونو لاندې راغلي چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورالاینس پرون شنبه په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او سیاسي مشارکت په اړه په دوه بېلابېلو لیدنو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین قانی او د تیر جمهوری نظام د ملي مصالحې عالی شورا لمشر عبدالله سره خبرې کړې دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په دوه بیلابیلو ټویټونو کې د یادو کسانو سره د اغلی لاینز د عکسونو په خپرولو سره لیکل شوی چې میرمن لاینز له سراج الدین حقانی سره د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې، د بشر دوستانه عملیاتو لپاره د همکارۍ د پیاوړتیا او په افغانستان کې د کولرا او بو اسهال روستۍ ناروغۍ په اړه بحثونه شوي دي. همدارنګه له عبدالله سره د دنی پاړه چې تازه بیرته افغانستان ته راستون شوی لیکلی چې د افغانستان د راتلونکو په جوړولو کې د شاملولو له ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمې د کلیدي رول پر اهمیت خبرې کړې دي. د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې روان بشري او سیاسي وضعیت هغه څه دي چې مخکې تر دې هم نړیوالو یې په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ مرکز اسرابات لوري ناهي اړوند پولیسو په رینجر موټر د مقناطیسی ماين په چاودنه کې یو تن مړ شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. د چاودنه نن سهار څکم 9 بجې شوې ده. مسولیت هم تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د کونړ امنیه قومندانۍ کې یو تن افسر چې له نوم خودلو او واسپتولو ډډه کول ازادي راډیو ته وویل چې نن یک شنبه سهار 15:09 بجې د کمیساری مخې ته د پولیسو رینجر موټر پسې نخلول شوی مین چاودنه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمه اوسیدونکو هم له چاودنې سخت ویریدل دي. وحدت پال نورستانی چې د چاودنې ځای سره نږدې وو د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي:
او زما مخې ته په 50 متره فاصله کې دغه چاودنه وشوه پر رینجر باندې او داسې یو غټ آواز وشوه چې زه په خپل ځان باندې پوه نه شوم. وروسته چې هوش ته رالو هلته تقریبا 15 کسان ډیر شدید زخمیانو او د مرګ او جون بیخی نه معلومیده.
بلخوا د اسدآباد مرکزی روغتون یو تن ډاکټر چې نه غوښتل نومي په راپور کې واخستل شي او یا هم غږ نشر شي. ازادي راډیو ته وویل دوی ته د پیښې له ځایه وټه پیان ورول شوي چې پنځه امنیتي سرتیري وو. یو پکې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه او د یو بل حالت هم وخیم دی او د دوو ملکی وګړو په ګډون د نورو ټپیانو روغتي حالت ښه دی. تر اوسه د یادې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی خو له دې وړاندې په ننګرهار، کونړ، کابل او نورو ولایتونو کې د شوو چاودنو او بریدونو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست باک په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمنۍ د قومي مشرانو او سپین ږیرو په مزګرتوب په دوستۍ بدله شوه. له بلې خوا د خوست باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نور حال په دې راپور کې
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنۍ ترمنځ شپږویشت کلنه بدی ختمه او د هغوی ترمنځ دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمېر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمتور څخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل باباکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دې کې کونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول. دا چې سلسلو نفر او دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وایي دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړي وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې د پاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي قومي، څومره فتنې دي او هغو د پاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
داغه شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مسره تېره کړې وه هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هیڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدي هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خل زلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان مروندای قریب د ډیر زر به ان شاء الله اغم سره ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوریدلې دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوې دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼ مورس ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو.
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6 41.
د تورخم جلال آباد د لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي د دې سړک ډیر کار شوی، پاتې کار دې هم بشپړ شي. دوی وایي د لارې د خرابوالي له کبله تل ترافیکي پیښې کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د تورخم جلال آباد دوهم لاین سړک کوم چې 14 کال وړاندې د جوړېدو چارې پیل شوې خو لا یې هم کارونه نه دي بشپړ شوي. د دې لارې په اوږدو کې میشت خلک له دې ډلې وسیم او حاجي ملتان ازادي راډیو ته وایي چې په زاړه سړک د زیاتې ګڼې ګوړې او د دوهم لاین سړک د چارو نه بشپړې دا خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه سړک چې کوم دی د پاکستان سره ورکړې او هغه تقریبا د غاتیا فیصده جوړ شوی، 40% پاتې دی. دغه 40% موږ د اسلامي امارات نه دا غواړو چې دغه کې خپل همکاري وکړي.
ولا چې ماشومان ته ما نفر درولې نه راوباسم د باندې پرون کسان ته په دغه چې وول کې راوتل دی اعلان یې کورو والا ګاډي ویلې دواړه ګاډي په یو روډ باندې روانې کدا جوړ شي
عبدالباسط او فیض محمد هم د تورخم د دوهم لاین سړک د نه جوړېدو شکایت کوي او زیاتوي چې له همدې عمله وخت نا وخته د غلار د ترافیکي پیښو شاهدوي. دوی له حکومتي مسؤلینو غواړي چې ژر تر ژره د دوهم سړک چارې بشپړې کړي.
حادثه پکې ډېر زیات کیږي، سړک ډېر د وډوکې او رش پی ډېر زیات دی. امارات اسلامي نن دغه هله لرو چې دغه سړک مونږ ته پوخ کی.
دغه د لږ زیات ښکار دي چې دغه د مونږ د سړک کل نه خلک تیریږي او ور وخت کوي کیږي دي چې کوم چې د حکومت مونږ د جوړ کډیر بقې پوښره او ډېر تکلیفات هم دغه ځکه.
په ننګرهار کې د پاکستان جنرال کونسل عبد الله بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د یاد سړک د پاتې چارو د بشپړېدو لپاره بشپړ چمتواله لري او په نږدې راتلونکو کې به یې د جوړېدو چارې بیا ځلې پیل کړي.
روډ تقریبا مکمل دی، صرف په هغه کې شولډرې جوړول دي او فرنیچر پہ لگول دی، کم چکیٹ آئیز دی اور سائنز دی آغا پہ لگول دی. نو انشاءاللہ دا درے پولنو پی سی ورم زمانگ سر ریوائز موجود دی، زمانگ حکومت دیر پدی کی اعلانات مکلل چنو زر پدی مانے کار شروع کرو. خو دا بدا مرغا دی نن سبا دا بانکی نظام کم ستون دی چی دی دا آغی دا وجی ناسو ناسو زند کار دی زمانگا پا پروجو مانے کارونا چی شروع شی.
خو دا ننگرہار دا فائدامی رئیس مولوی یار محمد وائی د پاکستانی چارواکو د تکراری ژمنو سره سره بیا هم د دې سړک نیمګړی چاري نه دی بشپړی شوی، نو له همدې کبلې نور په ژمنو باور نشي کېدای.
موږ سره خو میاشت خبره واده کړو نو اوس نه پیږو چې دوی څه مشکل ده. موږ سره شریک کړی نه یو، کله راته 15 ورځې وخی کله شل وخی، نور جدي دي دوی په دې وادو سره باور نشي کولای.
د تورخم جلال آباد لوی لار چې 15 کیلومتر اوږدواله لري د هیواد په کچا یو لسترو ترانزیټي لارو شمیرل کیږي چې د دې ترڅنګ پر هر ورځ د شاوخوا لسو ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست ورسره ژمنه کړې چې ډېر ژر به د هرات ولایت د صنعتي ښارګوټي د 4 او 5 فاز د ځمکو نمرې په سوداګرو وویشل شي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤل حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل سوداګرو ته د هرات د صنعتي ښارګوټي د 4 او 5 فاز د ځمکو په ویشلو سره به په دې ولایت کې پانګونه او کورني تولیدات ډېر شي. د نوموړي په خبره چې ټاکل شوی ډېر ژر په هرات ولایت کې دویم صنعتي ښارګوټي هم د دې ولایت د سیمنټو فابریکې ترڅنګ کار پیل کړي. ښاغلی خادم وایي د سوداګرو لویه ستونزه په بانکي چارو کې بې نظمي ده چې له دې امله سوداګر نشي کولی خام مواد له لومړۍ منبع څخه په مناسبه بیه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د غبرګولي میاشتې په درېیمه اونۍ کې له 414 میلیونه افغانیو ډېر عواید راټول کړي دي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان نن ازادي راډیو ته وویل د غبرګولي میاشتې له 12 تر 13 نیټې پورې 414 میلیونه میلیون اته سوه شپږ پنځوس زره دوه سوه شپېته افغانۍ عواید د کانونو په برخه کې او یو میلیون اووه سوه ویشت زره شپږ پنځوس افغانۍ عواید د افغان ګاز له تصدۍ څخه ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي چې د پخوا په پرتله د عوایدو کچه ډېره لوړه شوې ده. د طالبانو حکومت داسې مهال د کانونو په برخه کې د عوایدو د لوړېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې په ځینو ولایتونو کې د زورواکو لخوا په خپل سر د کانونو د استخراج خبرونه هم خپاره شوي دي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او نوي پوله، یوه یورو پنځه نوي افغانۍ او څلور څلوېښت پوله، یو انګلیسي پاؤنډ یو سلو لس افغانۍ او نه اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او څلور پنځوس پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ او دوه پوله، زر هندۍ کلدارې یو زر اته پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه پنځه څلوېښت افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې په مخدره موادو د روزو شزو د شمیر د زیاتیدو په اړه راپور لرو او د غرس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو مخکې تر دې د اوکراین په اړه: د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د حمله په نتیجه کې په یو کیمیاوي بټۍ کې اور لګیدلې. په همدې حال کې د اوکراین مشرانو له لویدیځو هیوادونو د اضافي وسلو غوښتنه کړې.
د اوکراین د ختیځ لوهانسک سیمه ایز والی سرهی هایدی د جون په ولسمه نیټه په ملي تلویزیون کې د وینا پر مهال په ډاګه نکړه چې آیا د ایزوت کیمیاوي فابریکې اور وژل سوی یو کنه. خو یې ویل چې په سیویرو دونیتسک کې جګړه روانه ده، چیرته چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې روسي ځواکونه پر شا وتنبوي. روسي ځواکونو پر دغه ښار پراخ بریدونه پیل کړي دي. هایدی وویل چې روسي ځواکونو د ستراتیژیک ښار شاوخوا نوي سلنه کنټرول په لاس کې اخیستی، خو اوکراني ځواکونه د کیمیاوي بټۍ شاوخوا د دوی د مخنیوي هڅې کوي. روسي پلوه جنګیالیو مخکې ویلي وو چې دوی دا ځای نیولې او مخالف ځواکونه یې محاصره کړي دي. د بیلتون غوښتونکو یو چارواکي رودیون میروشینک په ټلګرام انټرنیټي شبکه کې لیکلي، په ایزوت کیمیاوي فابریکا کې د اوکراین د جوړښتونو یوه کوچنۍ ډله نور نسي کولای چې له دې فابریکې څخه ووځي. د دوی د تیښتې ټولې لارې بندې سوي دي. هغه ومنله چې ملکي وګړي هم شایي په دې فابریکا کې له جګړې پټ وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادومیر زلنسکي له لویدیځو هیوادونو غوښته چې د وسلو لیږد چټک کړي، ځکه روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې ډېره برخه بمباري کړي. زلنسکي د جون په لسمه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیه غواړي د دونباس هر ښار ویجاړ کړي. جرمني چې د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین ته د وسلو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی، د شپیګل مجلې په وینا د وسلو د صادراتو په اړه خپلو مقرراتو ته بیا کتنه کوي چې د اوکراین غوندې دیموکراسیو ته وسلې ورکول اسانه سي.
د روشتو میرمنو روغتیا پالان وای د روشتو میرمنو شمیر ورستر بلې په زیاتېدو دی او په روغتیایي مرکزونو کې هم د دوی د درمنن لپاره کافي ظرفیت نشته.
د څوارلس کالم چې زیه واده کړم چې واده سومنو د خوښه خبرې
عادلی په څوارلس کلنۍ کې د خپل خوخه پرته واده کړی. د عادلی د روغ د کېدو کیسې د ژوند د نورو سخت ستونزو په څیر له هغې د تل لپاره خوخه اخیستې.
دام کرات کول زبام کرار کرار لالم د په بغل کې ورته ول چې یو د دراک د و د دراک کرار کرار دغه سره کرار وسره مختصم او کرار د د سره د ورځ دی او اچ کول یو ور لاړ دو ور دا تک کال کې چې ز پخته يم.
خدای واز عدالت نه چې کورنۍ غړي د روغ د کېدو اصلي عاملان دي. خای نور داسې کسان هم وی چې د خپل خاوند په وسیله یا هم د نور خپلوانو لاري نشه کولو ته تشویق شوی وي. د عدالت څلور اولادونه دي. مشر لوري واده شوی خودري پات نور اولادونه په غیر مستقیم ډول پنه شاخته شوی دي. نو موري اوس مهال په فرا ولایت کې د خزو ماشومان لپاره د مخدره مواد د درملنې په یو مرکز کې بستر ده. لدی سره هم مهال روغتیا پالان په دغه مرکز کې د ناروغانو لپاره د کافي امکاناتو د نشټون خبره کوي. په فرا ولایت کې د عام روغتیا ریاست مرستيال عبدالجبار شایق له ازادي رادیو سره په خبرو کې موبایل
ای بسترهای فعلی ما به هیچ وجه
زموږ اوسنی بسترونه د ناروغانو لپاره اصلا کافی نه دي. د دې لپاره چې د روغدو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي او د زیاتو بسترونو لپاره اړتیا ده. زموږ د مرکز بسترونه باید د تقاضا په اساس ډیر شي.
په کابل کې هم د خزینو پروختون کې ورته حالت دی. په کابل کې د خزینه او روغ د ناروغانو د سلبستري زروختون رئیس ډاکټر شایسته وای سره لدی چې په تیر حکومت کې د درملنې او همدارس د ډاکټرانو د معاشونو په برخه کې ستونزې وي، خو اوس دغه ستونزې زیاتې شوې. هغه ازادي راډیو ته وویل
مواد غذایی ما کم شده، مریض ما سیر نمیکنه و یا لرزه لباس ما و یا
زمون خوراکی مواد کم شوی او ناروغانو هم سن نمریگی. جمعی او تنظیفاتو پا برخه که هم کم اختراقلی مخی با موگ ده ناروغانو لپاره ترکاری درلوده او نور مواد خوز موگ ده گازو او نور سنتوکو پا برخه که لستونزو سرمخیو. موگ ده سره لده چه اجمنی رکل شوی او ویل شوی چه امکانات مو در تخه کهو.
د ازادي راډیو له نشي توک سره د مبارزي ځانګړي خبرونه د زهرو کاروان د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، په نشي توکو دروغ د کسانو د څلور اتیا مرکزونو څخه نیم هغې وتړل شول چې په هغې کې یوه برخه هم د میرمنو ده. له دې سره خوا کې د طالبانو مشر میاشت وړاندې د یو فرمان په صادرولو سره د نشي توکو کرکیله په ټول افغانستان کې منع وګرځوله، خو بیا هم په یو شمېر ګرمسیرو ولایتونو لکه هلمند کې کوکنار کرل او ټولیږي. سره له دې چې د خزینه او معتادینو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت تازه ارقام نه دی وړاندې کړي، خو له دې وړاندې د تیر حکومت د نشه یي توکو د تقاضا د کمیدو ادارې ویلي وو چې شاوخوا 850,000 میرمنې له نشه یي توکو څخه استفاده کوي چې په کلنی ډول شاوخوا 2,800 تر درملنې لاندې نیول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
هل رسپانی لیکلی د کانګرس غړي د افغانستان په اړه د بایدن له حکومت معلومات غواړي. رسپانه وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه به د بایدن د حکومت له غړو سره په یوه غونډه کې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي په اړه پټه غونډه جوړه کړي. دا غونډه به د روان جون په 15مه یعنی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ جوړه شي. په دې غونډه کې به چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، د افغانستان د پالیسۍ په اړه هم خبرې وشي. هل ورځپاڼه زیاتوي یوې سرچینې چې د دې غونډې په اړه یې معلومات لرل وویل د بهرنیو چارو وزارت حاضر دی چې د غونډې یوه برخه علني وي څو له ځینو معلوماتو عام خلک خبر شي. خود استاسو چرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه چې اکثره غړي په دیموکرات ګوند پورې تړاو لري ټینګار کوي چې غونډه دې د بندو دروازو شاته دایره شي. د دې کمیټې مشري د جمهوریپال ګریګوري میکس په غاړه ده. د کمیټې ویندوی هل رسپانی ته ویلي چې په غونډه کې به پر هغو مسئلو بحث وشي چې د افغانستان د پالیسۍ په تړاو دوی ته اهمیت لري او اکثره داسې خبرې دي چې باید علني نه وي. ویندوی همدار اسوول کمیټه په پام کې لري چې د حق پریکړې په شمول چې په نتیجه کې له افغانستانه ځواکونه وایستل شول د افغانستان پر پالیسۍ د پوهیدو لپاره ښکارا او پټی غونډي ولري. د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو مخکښ جمهوری پال غړي مایکل مکال له هیل رسپانی سره په خبرو کې په دې نهیلی شوولې چې د 2020 له اګست څخه تر اوسه پورې د افغانستان په اړه یوازې یو غونډه د کمیټې د ټولو غړو په ګډون جوړه کړې ده. دی وایي دا د امریکا د خلکو حق دی چې په دې اړه شفاف او کره څېړنې وشي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان په باب د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړ. بلینکن او نورو چارواکو څو ځلې نور هم د استازو او سنا جرګو د استازو په غونډه کې د هغوی پوښتنو ته ځوابونه وویل. ټاکل شوی ده چې په پټه غونډه کې له 2018 څخه د 2020 تر اګست پورې د امریکا د حکومت پر افغان پالیسۍ رڼا واچول شي. په دې ناسته کې به د بهرنیو چارو وزارت 15 جګپوري چارواکي د استازو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته زرګونه هغه افغان کورنۍ چې له امریکایي ځواکونو سره یې همکاري کړې وه لا هم په افغانستان کې پاتې دي. په دې موضوع واشنگټن پوسټ رسپانې لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي تیر کال د بایدن حکومت له افغانستانه د ځواکونو له ایستلو سره هم مهاله تر 6,000 ډیر افغانان امریکا ته راوستل، خو زرګونه نور چې غوښتل امریکا ته لاړ شي ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحدانو په افغانستان کې پاتې شول. ورسپانې په دې اړه د فوزیه په نوم د یوې ښځې کیسه خپره کړې چې په دې ډول کسانو کې شامل ده. واشنگتن پوسټ امریکایي چارواکو په قولي کې چې د فوزیه په شان د افغان کورنیو یو ځای کول د دوی لومړیتوب دی او امریکایي چارواکي د افغانانو د ایستلو په اړه خبرو ته دوام ورکوي او دا کار له دې سره سره کوي چې په افغانستان کې ډیپلوماتیک یا پوځي حضور نه لري.